شپین بجې شوې ازادي رادیو اوري ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله دی چې دی خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایله دې سات په خبرونو کو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړلو په لړ کې یو شمېر سرتېرو اعتراف کړی چې د جګړې په مهال به وسلې افغانان وژلې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د و سرتېرو پرون چهارشنبه د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دغه اعترافونه کړي دي. یو سرتېری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي دوی ته ویل شوي وو چې ټول نارینه جنګیالي ووژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسو ته خطر هم نه وي او وسلې هم ونه لري. د برتانیا دفاع وزارت په 2022 کال کې اعلان وکړ چې د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو څېړل پیل کړي دي. په هغو اسنادو کې چې د چهارشنبې پورې خپاره شوي د برتانوي لوړ رتبه افسرانو په زرهاو داسې ایمیلونه او لیکونه شامل دي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه شاهدي ورکوي. د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په ایکس باندې افغاني ټویټر کې د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد څرګندونې هم خبرې کړې چې ویلي د بهرني ځواکونه باید د خپلو ترسره شوو جنایتونو قربانیانو ته تاوان ورکړي. د بشري حقونو نړیوالو ډلو په وینا د افغانستان په افغانستان کې د لسیزو جګړو په ترڅ کې د جګړې مختلفو لورو د بشریت ضد او د غرض جنگی جنایتونه ترسره کړی دي. د سره صلیب نړیوال کمیټه او سری میاشتې ټولنې فدراسیون وای په افغانستان کې سړی هوا د نورو وختونو پرتله د عامو خلکو ژوند سخت کړی دی. د فدراسیون پرون چهارشنبه په ریلیف ویب کې په یو راپور کې ویلي سړی هوا له 325,000 زیات کسان په 13 ولایتونو کې زیانمن کړي دي. راپور له مخې سړی هوا له کبله په زرهاو څاروي تلف شوي چې خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. د خیبر پختونخوا ام پولیسو ویلي وسلوالو کسانو پر لکه مروت کې د پاکستان د اټومي انرژي د ادارې لوی کارخونې شپارس کارکون کې تختولې دي. په لکه مروت کې یو امنیتي چارواکي نوم نه خودلو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوالو د کارخونې پر کارکونکو نن غرمه مهال برید وکړ چې د کار پر لور روانو. د دې چارواکي په خبره وسلوالو د کارکونکو موټر هم سوځولای دی. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پیښې مسؤلیت منلی. په هغه ویډیو کې چې ټي ټي پی د دغو کارکونکو له تښتولو وروسته خبره کړې، تښتول شوي کارکونکي له حکومت غواړي چې د وسلوالو غوښتنې ومني. د ټي ټي پی ویان محمد خراساني رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې د اټومي انرژي د کارخونې د کارکونکو د وژلو پلان نه لري، خو ځینې غوښتنې باید پوره شي. هغه د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دې کارکونکو په بدل کې د هغوی نیول شوي ملګري راخوشي کړي. په بلوچستان کې چارواکي وایي لزګونو بلوڅ وسلوال د خوزدار ولسوالۍ زهري کارګوټي ته ننوتي وو او دولتي ودانیو ته زیانونه اړولي وو. د خوزدار بلوچ میشتې سیمې د پولیسو مرستیال سهیل خالد د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوالو پرون چهارشنبه زهري ښارګوټي ته ننوتل او د پولیسو د ماموریت سربیره یو شمېر دولتي ودانیو ته زیان ورسوه. په سیمه کې عیني شاهدانو هم مشال راډیو ته ویلي وسلوالو په سیمه کې د زده کړې او روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله پر حکومت نیوکې کولې. پولیسو ویلي دغه وسلوالي له سیمې د یو شمېر عملیاتو په لړ کې ویستلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له اوکراین سره د امریکا د 500 میلیون ډالر نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دا مرستې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې له کیف څخه د واشنګټن د زیات ملاتړ څرګندول دي. ښاغلی آستن د جرمني په رامشټاین هوایي اډه کې د اوکراین د تماس ډلې په غونډه کې دغه اعلان وکړ او ویل چې په دغو مرستو کې د اوکراین د هوایي مدافع لپاره نور مزایل، مهمات، له هوا ځمکې ته مهمات او نور تجهیزات چې د اوکراین د F-14 الوتکو ملاتړ کوي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و له اروپا وغوښتل چې کچېرې د سپینې ماڼۍ په راتلونکې اداره کې له اوکراین سره د متحدو ایالتونو مرستې کمې شي نو د کیف تر شا ودرېږي. ازادي رادیو هوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې د بي پولي خبري اعلانو سازمان ار اس اف د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ځان پرته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لري کړی. د بشری حقوقو د فعالانو تړون وای په پا پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه نور هم زیات شوې دي.
بلارو کې خجر ولا مال ویورل ګړی ګړی ولا بس څنګه به چې کار زر کار د وزاره کار د وزاره کار الله زر خو څه کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چاوای روان کال نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې عاجل مرستو ته اړتیا لري.
کار او غریبي هم نشته. د هرات په ولایت کې مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د وینه ولاړې خوشحالي سو.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي هم په ژمي کې د سون موادو لکه مخت او لوړو به شکایت کوي. خدا هم وایي چې د سیمه ییزو چارواکو له لوري بندیزونو هم دا ستونزه پراخه کړې ده.
یلته چې لرګوی ته ورشه ډېر پکې مات سره وي، بیا چې غره ولا ته ورشه دا دولت په بند کړی دی چې وچ لرګي دې بند وي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بی پول خبرالانو سازمان آر اس اف د طالبانو له حکومت غوښتي چې له خند پرته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لري کړي. د سازمان په نورستان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو پر انځورونو وروستي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی لا محدودوي. په عین حال کې یو شمېر خبریالان وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د رسنیو او خبریالانو په وړاندې مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو او د اطلاع رسونې په برخه کې ننګونو ته سخت اندېښمن دي.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا آر اس اف په نورستان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خبرولو په اړه د طالبانو تازه بندیز ته په اشاره سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې لزان پرته دا ډول بندیزونه لری کړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو د خبرولو په اړه د بندیز په دوام تازه د نورستان ولایت د امر بالمعروف ریاست په ویلامه کې سپارښتنه کړې چې دغه بندیز په نورستان کې هم پلی شي. د بی پولی خبریالانو سازمان یا آر اس اف پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې طالبانو په دغه اقدام سره د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اطلاع رسونې لړۍ له ګواښ سره مخ کړې ده. د طالبانو لوري په رسمي ډول د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خبرولو بندیز تر اوسه د افغانستان په شپږو ولایتونو کندهار، هلمند، تخار، بادغیس، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې پلی شوی دی. په نورستان کې یو خبريال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل انوم پر راپور کې یاد شي، د طالبانو دغه اقدام د اندېښنې وړ بولی او دغه بندیز د لری کولو غوښتنه کوي.
دا چې په نورستان ولایت کې حکومت له لوري د تصویر یا په انځور اخیستلو باندې منع اعلان شوی، نو زما خپل نظر دی یو خبريال په توګه باندې دا چې دغه کار چې دی هم حکومت تا او ورسره فسنګ کې رسنیو تم زیان دی، ځکه چې رسنیو خبر په تصویر او ویډیو سره مستند کیږي.
په ورته وخت کې په کابل کې یو خبريال هم د نوم د نو خودلو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو دغه اقدام د بیان ازادي د استعمار یو بڼه ده چې خلک د فتوا په نامه له اطلاعاتو به برخې کوي.
د نوی استعمار یو بل بڼه دا ده چې له خلکو باید د بیان د ازادۍ او په خپلواکه توګه د فکر کولو حقونه واخیستل سي. دوی غواړي په دا ډول اقداماتو خپل موخو ته ورسیږي. د دوی فتواګانې د دې سبب کیږي چې خلک د خبریالانو له اطلاع رسونې استفاده ونسي کړی.
په وروستیو کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو د دا ډول محدودیتونو پر پراخېدو اندېښنه ښودلې وه او پر رسنیو په ورته وخت کې د عمومي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. د رسنیو خبریالانو د ملاتړ ځینو نورو بنسټونو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې له لوري د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز غندلی او دغه بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په 18مه ماده کې چې د طالبانو د مشر لوري د تیر کال د اگست په 6مه نافذ شو، د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو پکې بندیز وضع شوی او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي چې د قانون به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د بشري حقوقو د فعالانو تړون په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو له لوري د فشارونو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د تړون په یو اعلامیه کې په اسلام آباد کې د افغانانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی او له پاکستاني چارواکو یې غوښتنه کړې ده چې باید د افغانانو نیول ودروي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ډلې ځینې ونې په اړه د غبرګونونو په دوام تازه د بشري حقونو د فعالانو تړون د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې په دغه هیواد کې افغان کډوال د طالبانو د ظلم او ستم قرباني دي. د دې تړون یو غړي فهیم فرواک د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه نیونې باید ودرول شي، ځکه په خبره یې دغه افغان کډوال چې د طالبانو له ویرې افغانستان پرېښی که بېرته واستول شي د طالبانو له ګواښ سره به مخامخ شي. هغه زیاته کړه،
موږ ټینګار کوو چې په پاکستان کې زموږ مهاجرین د طالبانو قربانیان دي. د هغوی نیول او هغوی په مقابل کې غیر قانوني چلند د اسلامي اصولو، نړیوالو قوانینو او د پاکستان د بشردوستانه تعهداتو خلاف دی.
د بشری حقونو د فعالانو تړون د یو اعلامیې په خپرولو سره هم د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو پراخ او غیر قانوني نیونې په کلکه غندلي او د دې هیواد له حکومتې غوښتي چې ژر تر ژره دې دغه نیونې ودروي، انساني کرامت ته درناوی وکړي او د دغه ډول کړنو د بیا تکرار مخه ونیسي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو په بې قاعده او شرطه درېدو ټینګار کړی دی. یا سازمان په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو په اړه اعتراض کړی او د اسلام آباد دغه اقدام یې تبعیضي ګڼلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسلام آباد پولیسو د شپې لخوا کورونه پلټلي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې سلګونه افغانان نیولي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پنجشنبې په ورځ هم د پولیسو لخوا د بیولس ښارګوټي په ګډون د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي او نیول شوي کسان د دوی ستونزو ته د رسېدو غوښتنه کوي. د اسلام آباد په سوله سیمه کې یو افغان کډوال حاجي اسلام ازادي راډیو ته وویل، یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل، پرون د اسلام آباد په یوې سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شو او اوس په حاجي کمپ کې په بې برخلیک حالت کې دی.
همراهی خانم ما را دین روز از خانه ما پولیس ها آمدن.
پرون زه و مرمن می لکور و نیولو چلیرش ساتون و رئیسی پیوبت حالت او دیر اندیخ نکیو. هیچ څوک نشته چې موږ سره مرسته وکړي. داسې یو خواړه راکوي چې د خوړلو نه دي. زموږ غوښتنه له یونیسیار او بشري حقونو سازمانونو څخه دا ده چې ژر تر ژره د زموږ وضعیت ته پام وکړي، څو له دې وضعیت څخه وژغورل شو.
دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په نیولو او توقیف کې د رواني میاشتې له پیل راهیسې د پام وړ زیاتوالی راغلی. پاکستاني پولیس وایي چې دوی یوازې هغه کسان نیولي چې قانوني اسناد لري، خو یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې پولیسو هغه کسان هم نیولي او له ځانه سره یې وړي چې اسناد لري. د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه 100 افغانان نیولي او ځینې یې په جبري ډول بېرته افغانستان ته استولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.3 میلیون افغان کډوال میشت دي.
په پاکستان کې د عامو افغانانو په ډله کې یو شمېر هغه افغان کډوال هم شامل دي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي. په سلګونو پخوانیو امریکایي پوځیانو د دې هیواد اوسنیو او پخوانیو چارواکو له خطر سره مخ دي. افغانانو لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړو مهاجرتي ویزو او بیا میشتېدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. دوی دغه غوښتنه د امریکا له منتخب ولسمشر څخه په یوه لیک چې یوه کاپي رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړی د نیټه پر انګدی کېدو او د کډوالو پاړه د هغه د سختو دریزونو څخه د اندېښنو په دوام تازه سلګونو پخوانیو امریکایي سرتیرو او وسنیو پخوانیو چارواکو له هغو افغانانو سره د مرستې په دوام ټینګار کړی چې له امریکایانو سره همکاري کړي او اوس لږ سره مخامخ دي. د امریکا څبانه درې سو اتیا تنو پخوانیو سرتیرو پخوانیو وسنیو فدرالي او ایالتي چارواکو په یوه لیک کې د امریکا له منتخب ولسمشر د هغو افغانانو چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر وړاندې د امریکا مرسته کړې د بیا میشتېدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. رویټرز خبری آژانس چې پرون چهارشنبه ناوخته د دې لیک یوه کاپي ترلاسه کړې، امریکا ته د تلونکو افغانانو د ائتلاف یا افغاني واک چې د امریکا له حکومت سره د افغانانو د بیا میشتېدنې په برخه کې کار کوي، د مشر شاون وینډاور له قوله ویلي چې یاد لیک د هغو اندېښنو ښکارندوی کوي چې ممکن ډونالډ ټرمپ د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرامونه ورو او یا هم په بشپړ ډول ودروي. د خاغلی شاون له قوله دغه شان ویل شوی هغه افغانانو چې د امریکایانو د ساتنې او لارښوونې لپاره هر څه په خطر کې اچولی وو، خو اوس یې پرېښودل له هغو ارزښتونو سره خیانت دی چې د امریکا متحدو ایالتونو د دفاع لپاره مبارزه کړې ده. په لیک کې دغه شان د 500,000 اضافي ځانګړو مهاجرتي ویزو یا ایسایوی د تصویب غوښتنه هم شوې ده، او د رویټرز معلوماتو پر بنسټ لیک به سبا جمعه د ټرمپ دفتر او راتلونکې اونۍ به د امریکا د مشرانو استازو جرګې ته هم واستول شي. که څه هم د ډونالډ ټرمپ دفتر د دغه لیک په اړه رویټرز خبري اژانس ته څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټرمپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو په اړه ځینې توندې څرګندونې کړې وې چې هغه مهال یې اندېښنې راپارولې وې. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کیسونه لري له دغه لیکه هرکلی کوي، خو وایي له ژمنو سره سره لا هم بې برخلیکه دي او په وخت یې چارې مخته نه ځي. د کابل ښار اوسیدونکي نوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د ایسایوی کیس ټولې اداري چارې درې کاله مخکې بشپړې شوې دي، او د انتقال پروسې د اوږد ځنډ سره مخ یم. تقریبا څلیرشت میاشتې نه زیاته موده وشوه چې د انتقال پروسې زما سره اخرنی تماس نیولې وو، او ویلي چې تاسو به دریم هیواد ته انتقال کړو، ولې بعد له هغې هیڅ پرمختګ په دې پروسه کې نه لیدل کیږي. او زموږ د هرې پوښتنې په جواب کې یوازې دا ویل کیږي چې انتظار وکړئ او بس.
په پاکستان کې میشت یو بل تن چې امریکا ته د تک کیس لري خو نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نگرانیا تا جایی بیشتر شده به دلیل ازی که
د دونالد ترامپ په راتګ د کډوالو ترمنځ دا سه اندېښنې زیاتې سوي چې نوموړی داسې پریکړه ونه کړي چې د کډوالو د میشتدنې چارې ورو کوي یا یې بیخي بندوي. موږ په جدي توګه د دغه لیک ملاتړ او هرکلی کوو، او هیله لرم چې دا لیک او غوښتنه د امریکا د منتخب ولسمشر چې تر راتلونکو څو ورځو خپل کار پیلوي پر پریکړو مثبت اغیز وکړي.
که څه هم د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر اوسه څه باندې 133,000 افغانان چې له امریکایانو سره یې په بېلابېلو برخو کې کار کړی وو د امریکا متحدو ایالتونو ته لیږدول شوي، خو لا هم ډیری هغه یې په افغانستان او د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه په پاکستان کې په تمه دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
د اوکرين په چارو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړی استازي وایي په هغو حل لارو کې چې پر بنسټ د اوکرين د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅه کیږي د اوکرين ګټې په پام کې نیول کیږي. کېټ کېلوګ ویلي دغه حل لارې به عادلانه وي.
امریکایي متقاعد جنرال کیت کیلاک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اوکرين په چارو کې د ځنګړی استازي په توګه ټاکل شوی وایي خلک باید پوه شي چې ټرمپ نه غواړي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسانو ته څه ورکړي. د ټرمپ ځنګړی استازي د خبرې پرون چهارشنبه فاکس نیوز سره په مرکه کې کړي ویلي دي ټرمپ هڅه کوي اوکرين وژغوري او د دې هیواد حاکمیت وساتي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي وو کوا کې تر لاسه کړ په څلورشتو ساعتونو کې به د اوکرين جګړه پای ته ورسوي، خو په وروستیو کې هیله مندي ښودلې ده چې دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته ورسوي. خو کیلاک په خپلو خبرو کې ویلي تمه یې دا ده چې د جنوري له شلمې وروسته په سلو ورځو کې دا جګړه پای ته ورسیږي. د جنوري په شلمه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسم ترسره کوي او د دویم ځل لپاره سپینی مړۍ ته ستنیږي. که څه هم په دې مرکه کې کیلاک د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د کړنلارې جزئیات په ډاګه نه کړل، خو د خبرې یې وکړه چې ټرمپ به ډېر ژر په دې اړه خپله خبرې وکړي. هغه وویل د ټرمپ او پوتین ترمنځ د خبرو اترو لپاره لار هواره شوې ده. کلاک وړاندې ویل د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شرایط امریکا ټاکي. د کلاک په خبره منتخب ولسمشر ټرمپ له پوتین سره تر خبرو اترو وروسته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم وګوري او د هغه په باور په لنډه موده کې به توافق ته ورسیږي. په امریکا کې وړاندې د اوکراین په چارو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ځانګړي استازي د بایدن پایداري نیوکه کړې چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې اترې نه دي کړې. د کیلاک په باور ټرمپ په دې پوهیږي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خلکو سره باید خبرې وشي او د هغه څه دي چې ترسره بشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې او چاویل چې په روان کال کې نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. او چا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره دا اداره 109 میلیون ډالرو بودیجې ته هم اړتیا لري. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په 2015 میلادي کال کې 15.8 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پر ایکس پاڼه په خاني ټویټر یې خبر کړی ویلي چې په یادو کسانو کې د سیلاب ځپلو او بیرته راستنیدونکو په ګډون هغه کسان شامل دي چې په غیر رسمي استوګنځایونو کې ژوند کوي. اوچا ویلي چې بشرپاله شریکان یې له دې شمېر یوازې 1.1 میلیون کسانو سره د مرستې ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي. زیاتوي چې د بیرنیو اړتیاو په ځانګړي ډول د ژمنیو توکو او سرپناه لپاره 109 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا ده. په همدې حال کې د تیر کال د زلزلو او سیلابونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې سرپناه ته اړتیا لري. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي رمضان ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو زموږ کورونه ویجاړ کړي. دا خبره هم دولت ته معلومه ده او هم ملګرو ملتونو ته چې موږ د ژوند لپاره هیڅ مناسب ځای نه لرو. په داسې بدو شرایطو کې ژوند کوو چې پخوا مو هلته غواوې او پسونه ساتل، خو اوس مجبور یو چې په همدې ځای کې په خپل ژوند وکړو. د سړې هوا او ژمي ته د پام وکړي او موږ سره دی عاجله مرسته وسی چې له دې سختې او نهیلوونکې حالت څخه ځان خلاص کړو.
عبدالله چې د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه په خپل مهاجر یم، د شینډند زیرکو د ولسوالۍ څخه دلته مهاجر شوی یم د هرات ولایت. هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شي باندې سرای نه پیدا کېږي. په ډېره غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده. کارو غریبي هم نشته د هرات په ولایت کې. مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د بین ولاړې خوشحالي سوه، هیڅ شی نشته، هیڅ شی په واسه نه ده. زموږ دا خواهش دی چې مسؤلین زموږ سره همکاري وکړي.
او چا په دوام کې زیاتوي چې څا کال 4.8 میلیونه خلک په افغانستان کې د ژوند کولو لپاره خوراکي او کرنیزو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقتصادي ناورین، طبیعي پیښو او جګړو له امله د هغو هیوادونو په سر کې دی چې بشري مرستو ته اړ دی. نړیوالو سازمانونو تل له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره خپلې مالي او بشري مرستې زیاتې کړي څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي په روان ژمي کې د سون توکو له کمښت او لوړو بیو شکایت کوي او وایي د سیمه ییزو چارواکو له لورې بندیزونو هم دا ستونزه پراخه کړې ده.
د خوست اوسیدونکي وایي چې په روان ژمي کې د حکومتي بندیزونو له کبله د سونګ لرګي لږ شوي او بیې لوړې شوي دي. دوی زیاتوي د خلکو اقتصادي حالت کمزوري او د دې وس ورسره نشته چې په لوړو بیو لرګي راونیسي. د خوست اوسیدونکي له اړوندو ادارو غواړي چې په دې برخه کې د دوی ستونزې په پام کې ونیسي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو زاهد شاهین او قدر جان مشال راډیو ته ویل
خلکو اقتصادي وضعیت چې د بخیل سه پر سره ضرب دی، نو دغه بیې بخیل وړې دي. له مسؤولو چارواکو مه هیله ده دغه برخه ته توجه وکړي، د خلکو وضعیت په پام کې ونیسي، ولی هم دغه د دوی مسولیت جوړیږي.
با چون سب سیدی خلخونه سب سیدی ویګاګه نه لري. یلته چې لرګوي ته ورشه ډیر پکې مات سره بیا چې غره ولا ته ورشه دا دولت په بند کړی دی چې وښ لرګي دی بند وي او تون لرګي دی بند وي. مشکل نشته، تون د بند خوشه دا وچه ته خلص کړی وای. خلک به پیراسي الله په شوی ډیره گزاره به شوی وای.
په خوست کې هغه خلک چې سیمو ته وارداتي برېښنا غځېدلي د کوټو په تودولو کې لږ لږ له برېښنا هم استفاده کوي. خدا چې برېښنا پرچاوی لري، نو هغه خلک هم هڅه کوي چې کور کې لرګي وکاروي. همدارنګه په خاري سیمو کې له ګیسو هم استفاده کوي چې خطر ډیر دی. او پر روان ژمي کې د ګیس نیونو څو پیښو له کبله یو شمېر کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی وزیر وایي مسؤلین دي د وچو لرګیو په لیک درالیک بندیز لري کی
اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. باید د لرګیو چاره وشي، داسې نه وي چې مقصد لرګیم نه وي، هلته ګاز هم جگ ده. اقتصادي مشکلات ډیر دي، کارونه روزګار نشته، باید د مشکلات حل لاره پیدا شي.
د لرګیو کاروباریان وایي کچېری مسؤلین د دوی او د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي، نو مشکلات نور هم ډیریږي. د لرګیو دوه تنه کاروباریانو بادشاه ګل او رحیم ویل
که دوی داسې وایي چې مثال تاسو خو چې څه خوروي هغه خوروي،
دا خو موږ ډېر خلک پزوب دي ډېر خپه دي او څوک مثال لرګي پیدا کې حمله ته زراعت کې ننول وادو نه یو داسې مشکل ته جوړ شو
دا درې سړې خاتمه شوې دا کې کم زیو دوه درې زره نفر مزدورون کوخته او وروي رسکو ولاب کوخته او هغه کم ته مزدور بس کور کې روان وو اوس چې کسې بس خړ ډوګنه دی یا پنځمانه لرګي کې یو ټال کې یا دوه مانه وي یا ډېر ډوره مانه کې
بلوري تزوی مسولین وای د زنګلونو پر وهالو بندیز لګیدلای او پریکړه پر خپل ځای ده خود خرسیدون کولرګیو لبایبه په دوامدار توګه څار نه کیږي د خوځ اطلاعات او کلتور رئیس مولوی شاه حسین مسجدی ویل
البته دوی ته لس ورځې وخت ورکو چې کوم وش لرګی دی هغه بازارون تر وباسي نو دوی راغله خوسته دی ټیلری ټولی ډاګه کې پټیلو ټیلو لرګی چې دی کنه غای دی خوش نه یوړل کابل ته یوړل نو دلته خلک شدی دی غی لرګیو د سون مواد د ستون سره مخ دي او دا د دوی ظلم د خپل ولایت سره په خپل
یاد دیوی خوست پکتیا و پکتیکا د افغانستان له هغو ولایتونو دي چې لږ او زیات ځنګلونه لري او د ډیریو غرایزو سیمو د اوسیدونکو ژوند د همدې غرونو د لرګیو په خرڅانه سنبالیږي خو په دې وروستیو کې بندیز د سم یو غرونو خلک په یو ډول د لرګیو له کمښت او د لوړو بیو له ستونزو سره مخامخ کړي دي
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده
ملګری ملتونه په انټرنیټي نړۍ کې د کرکې پاراونکو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خبرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي د یو شمېر ټولنپوهانو په باور انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو یوه ښه وسیله ده خو باید په کارونه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي
په داسې حال کې چې انټرنیټ او خواله رسنۍ ورځ تر بلې د انسانانو د ژوند مهمه برخه ګرځي او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې مهم رول لري ملګری ملتونه په خواله رسنیو او د خلکو په ورځني ژوند کې د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښیي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د پینشن بې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي یونما ټینګار کړی چې د دغه پدیدې مخنیوی د هر فرد مسؤلیت دی کرکې ته نو وایي په شعار سره دغه سازمان له خلکو غواړي چې د کرکجنو څرګندونو پر ضد اقدام وکړي حقایق څرګند کړي ناسم او غلط معلومات افشا کړي او د دې ترڅنګ ځان او نور وهڅوي چې کرکجنو څرګندونو ته نه ووایي په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو د نیولو اصلي وسیله ده نو باید په کارونه کې یې ډیر احتیاط څخه کار واخیستل شي د پلازمینې کابل اوسیدونکو زبیولا وایي
یو اخبار نادرست اخبار کې غیر موثق است نشر
نن چې ونا سم خبر خپور سي ټولي ګوري د ټولو په ځنګړي توګه د ځوانانو د احساساتو د پرولو سبب کیږي په تیره قومي او تبعیزي مسائل زیات کوي لاس کله مخکې دغه موضوعات افغانستان کې نه و ځکه انټرنیټ نه و لکه چې انټرنیټ راغلی د حزب او تنظیم خبري زیات سيوي ځوانان غواړي یو بل قوم د سپکاوي وکړي څو لایک او فالوور ټول کړي دا ډیره ګواښون کې موضوع ده
نو موړای وای انټرنیټ باید د ویشلو لپاره نه بلکې د یووالي رامست کولو لپاره وکارول شي د ننګرهار د شینوارو اوسیدونکو الفت الله محب ځای هم په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
هیڅ کله باید د انټرنیټ دلاري په ناسم معلوماتو قضاوت ونه کړو ترڅو تحقیق ته نه ورسېدلی ځنی خلک د خپل ګټو لاسته راوړلو په خاطر لمستار او اکاونټونو خلق تیر باسی نو هیڅ کلمات منغو تاسی پونی غلیګو
ټولن پوهان وای انټرنیټ هغه وسیله ده چې په یو شیبه کې معلومات د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي نو باید په خبرولو کې لپاره مکار واخیستل شي هغه لارې چارې باید په ګوته شي چې د ناسمو معلوماتو د نه خبرېدو په برخه کې ګټه وری دي د دوی لړډلې مجیب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
په دې کې خلومړی د ټولنیزو رسنیو مالکانو ته پکار ده چې د دې په خاطر باندې اصول وټاکل شي ترڅو ناسم معلومات خپاره نشي ځکه چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز پرې باسي زموږ مسولیت بیرته د ټولنیزو شبکو د کارونکو مسولیت ده چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته شي ترڅو خلک د ناسم معلوماتو مخنیوي وکړي
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د کرکجنو څرګندونو د مخنیوي لپاره باید ټولنیز شعور لوړ او د زغم